فاس دقي وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه یو ساعت خبری پروگرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پایل لپاره د سیمي او نړۍ په سطحه هڅې چټک شوې دي. اخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتریش سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې پر مسله پرون خبرې کړې دي. نور مسایل هم لرو. د هموري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې د دیموکراتانو لخوا د وزارت پر کارکونکو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا په تړاو فشارونه راغلي دي. په دغه پروګرام کې به دویمه نیمایي تر ډیره پورې د ازادي اوریدونکو اونیزې خبرونې ته ځانګړې وي، او په لومړۍ نیمایي او کې به راپورونه او خبرونه خپرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته غوږ شئ. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د افغانستان د انتخاباتو بلوک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ ټاکنو یوازې بایومیټریک رای د باور وړ دي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن برېټانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. حمدالله محب پرون ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال داسې وویل:
Even as the negotiations were ongoing, everybody agreed that it will not.
هغه وخت هم چې مذاکره روانه وي، هر چا دا تاییدول چې دا به په هیواد کې تاوتریخوالی ختم نکړي. نو کله دغه سي مذاکره د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالی د بندیدو سبب نشي، دا سول نه ده. یو دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومت ولې کې شامل کړو، دا دی چې دوی د زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخوالی بند کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر میاشتې په 8 نیټه د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پټه پدریدو اعلان وکړ. دا اعلان ورسره له هغه وکړ چې په کابل کې په یو چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره هڅې چټکې شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو یوازې بایومیټریک رای د باور وړ دي. دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک پرته د نورو رایو شمیرل امکان نه لري.
بی بایومیټریک رای زموږ لپاره د منلو وړ ده. دا منول هم تمدې لپاره ونومنه چې نلته درغلی و، او د درغلی د مخنیوي لپاره یوازې نه لاره هم د ټکنالوژي. نو دغه استثنا دا د ټولو کمیشنرانو په
پرون تر دې مخکې د مشرانو جرګې رئیس فاضل هادي مسلم یار وویل د کمیسیون مشرتابه به اړ کړي چې غیر بایومیټریک رای هم ټولې وشمیري. په عین حال کې د ټاکنو خپلو کمیسیون وایي کابل ته به د رایو د صندوقونو او انتخاباتي موادو انتقال تر روانې شنبې یعنې د میزان تر 13 بشپړ شي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د رسنیو کارکونکو د ناوړه چلند یا تاوتریخوالي ښکار شوی. دغه بنسټ پرون په یو اعلامیه کې ویلي د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو پر مهال له دریو ژورنالیستانو سره ناوړه چلند شوی. په اعلامیه کې راغلي د الجزیره یو خبریال په غزنی او په بغلان کې د کاون غک خبریال ټپیان شوی، او په پروان ولایت کې هم یو زورواکي د سلام وطندار له خبریال سره ناوړه چلند کړی. اخو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ویل د ټاکنو پر مهال د خبرلانو په وړاندې د تاوتریخوالي اندازه کمه وه.
د مونږ ټول هغه شکایتونه چې ثبت شوي دي د لسونه زیات نه کېږي. هغه شکایتونه دي چې د معلوماتو د لاسرسۍ له امله دي، نه کوم هغه خاص خبره.
په کابل کې د بریتانیا سفارت هم پرون په خپل ټویټر لیکلي د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې دي حمله کوونکي له مجازاتو نه معاف کېږي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون سه شنبه په یو کنفرانس کې وویل یو تورن کس په اعدام محکوم شوه.
وقتی که اسم از فرد برده میشه و
کله چې د فرد نوم اخیستل کی یو دوسیه لا هم د لومړنیو تحقیقاتو په پروسه کې ده، موږ په وار وار ویلي د قانون له مخې نور جزئیات نشو ورکولی، خو د دغه شخص نیول کېدل دقیق دي. د ایران د قضایه قوې ویاندو ویل دوه نور کسان، علی نفریا او محمد علی باباپور، د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې CIA ته د کار کولو په تور په لس کاله بند محکوم شوي. د ایرانی چارواکي زیاته کړه د امین نصاب په نوم یو بل شخص بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم شوی. ایران په وروستیو کې غرب ته د جاسوسۍ په تور د اشخاصو نیول زیات کړي. د تاجکستان چارواکو پرون سه شنبه یو وار بیا د ازادي راډیو د تاجکي څنګه ویب سایټ او ټولنیز شبکې لکه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل د لنډی شیبې لپاره بلاک کړل. د راډیو ویب سایټ پرون د تاجکستان د اسلامي نهضت د ممنوعه ګوند له مشر محیدین کبیری سره تر مرکه یو ساعت مخکې بند کړای شو. د امریکا په اروپا کې ډیره د تاجکستان د ملي اتحاد ډلې لخوا شوې وه چې د تاجکستان د اپوزیسیون ډلو ګڼ طبي چوي غړي پکې شامل دي. خو د تاجکستان د مخابراتي خدماتو د ادارې مرستیال الهام عطایف ازادي راډیو ته ویل چې د ویب سایټ د بندیدو په موضوع نه دی خبر. په آنلاین بڼه د کبیری د مرکې له پایته رسیدو وروسته سم د لاسه د تاجکي څانګې فیسبوک په تاجکستان کې بیرته د لاسرسي وړ شو. د تاجکستان چارواکي له کلونو راهیسې د لنډې شیبې لپاره د ازادي راډیو د تاجکي څانګې ویب سایټ، فیسبوک، یوټیوب او نورې ټولنیزې شبکې بلاک کوي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله دوه کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. پرون سه شنبه په زرګونو کسانو د پلازمینه بغداد په تحریر میدان کې سره راغونډ شول. دوی د اداري فساد، بیکاری او کمزورو عمومي خدماتو، د غراز د برېښنا د زیاتې پرچاوي او د اوبو د کموالي له کبله اعتراض وکړ. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټکې شوې دي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پرون د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتیرس سره خبرې کړې دي او یو وار بیا یې له طالبانو سره د سولې په مسالې باندې ټینګار کړی.
The reason we're willing to accommodate the Taliban into the governance
ویلی دی دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومت ولې کې شامل کړو دا دی چې دوی د زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخوالی بند کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مشر هوا عالم نورستانی سره ځانګړې مرکه درته خبرو. اغلی نورستانی د رایو د توپیر، همدارنګه د رای پاڼو د انتقال په اړه باندې ځینې مسایل یادوي.
دغه ارقام وایو چې موږ ته د ورځو په اوږدو کې را رسیږي. د ولایت رئیسان فرد مثال نن د یو محل رایې ورته راځي، سبا ته ورته د 15 محل راځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی وایي دیموکراتانو د وزارت پر کارکوونکو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استیضاح په تړاو فشارونه راوستلي دي. ښاغلي ټرمپ په خپله د استیضاح په اړه دیموکراتانو د کانګرس غړیو ته داسې ویلي.
ادم شیف جالی مکالمه خبره کړي د کانګرس او د امریکا د خلکو په وړاندې د هغې متن لوستلی د افتضاح ده.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د ازادي اورېدونکو اونیز خبرونه درته خبره کړو. بیا مام سهار په خیر. رازول لمړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټکې شوې دي. د دغه وزارت په خبره د سیمې او نړۍ له ځینو اغیزناکو هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي. بلخوا د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتیرس سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې په مسله خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی نه دی خواله. دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند بیا پرون په یو ټویټر بیان کې لیکلی دی چې د دې ډلې سیاسي مشران به نن یعنی چهارشنبه د اکتوبر په دویمه نیټه پاکستان ته ولاړ سي. تر دې مخکې د دې ډلې سیاسي مشرانو په څه کم یوه میاشت کې روسیې، چین او ایران ته سفرونه کړي دي. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
حکومت تمه لري د سولې هغه مذاکرې چې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې په ټپه درېدلې وې اوس بیرته له سره پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ له ځینو بانفوزه هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي، خو دغه وزارت نه وایي چې دغه بحثونه کله پیل شوي او دا کوم هیوادونه دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل ټولې هڅې پر دې راڅرخي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرې پیل شي. د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو کې تحرکات پیل شوي دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرېدو لپاره د نړۍ او سیمې د اغیزناکو هیوادونو ترمنځ مذاکرې پیل شوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر 9 د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د په چپه درېدو اعلان وکړ. دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. امریکایي هیات د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د طالبانو له استازو سره د سولې مذاکرې کولې او په قطر کې د دوی نهم پړاو مذاکرې د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پای ته ورسېدې. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر مستقیمو خبرو د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د دوشنبې ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تل د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مالکیت د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې. موږ په خوانیو کلونو او لسیزو کې د بین الافغاني تفاهم د نه مراعات کولو او په تیرو څو میاشتو کې هم د بین الافغاني تفاهم د نه مراعات کولو په ارتباط د خبرو اترو ناکام لړۍ لیدلې دي. ځکه همیشه ټینګار په دې کوو چې موږ باید په خپل منځ کې کینو، خپل ستونزې خپله اوارې کړو. دا خبره د ډاکټر صاحب محب او د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مجلس کې هم یاد اسوله. ملګرو ملتونو هم په دې اړه په وار وار زموږه د ملاتړ غږ کړی او په دې اړه موږ سره خبرې او بحثونه کړي.
خو اوس پښتنه ولاړیږي چې د سیمې او نړۍ کوم هیوادونه هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د دې په باور په دغو هیوادونو کې چین او پاکستان هم شامل دي.
هغه هیوادون چې پر طالبانو باندې ډېر زیات نفوذ لري په اوله درجه کې هغه پاکستان کېدلی شي، دوهمه درجه کې چین دی، په درېیمه درجه کې روسیا او بیا ایران، بیا وروسته ازبکستان او داسې ملکونه دا په سیمه کې پر طالبانو سره ډېر ښه اړیکې لري او په دې کې ځینې بیا ډېر بهتره نفوذ پر لري. افغان دولت باید د دغه هیوادونو سره چې کوم طالبانو سره ښه اړیکې لري باید بهتره او قوي تفاهم ورسره ولري چې تر څو وکولی شي چې د دوی په واسطه باندې طالبان د افغان دولت سره مستقیم مذاکرات راوبلي.
وسله ولو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مستقیم مذاکرو ته غاړه نه دی شي. وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه سوې، د طالبانو استازو د سیمې ځینو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. راپورونه وایي د طالبانو یوه هیئت د سپتمبر پر 14 په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د خبری آژانسونو په حواله د طالبانو یو څلور کسیز هیئت د سپتمبر پر 14 په ایران کې له ایراني چارواکو سره وکتل او د روچرز آژانس په حواله د طالبانو یو نه کسیز هیئت د سپتمبر پر 22 په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر موضوع خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګي است. اوس هم د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لمشري حواله نورستاني سره مرکه درته خبرو. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایي له ولایتونو پلازمینه کابل ته د رایو د صندوقونو او انتخاباتو مواد او انتخاباتي مواد انتقال پیل شوی دی. دغه کمیسیون په خبره دا پروسه به د میزان تر 14 بشپړ شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رایو په شمیر کې ځکه توپیر شته چې دا پروسه لا هم په لومړنیو مرحلو کې ده. صالح محمد صالح د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مشرې اغلی هوا عالم نورستانی سره مرکه کړې ده. په مرکه کې ورنه پښتنه کړې چې د ولایتونو مرکزونو او بیا پلازمینه کابل ته د رایو د صندوقونو د لیکت پروسه څنګه روانه ده.
موږ ته د پنشیر او پروان او کابل صندوقونه را رسیدلي دي. د کابل هم انتیک هم ورته نن شروع کړو په فزیکي ډیټا سنټر کې. په زمین کې دلی موږ دوه تایل سنټر لرو، او په ډیجیټلی تحلیل سنټر کې د موږ 2000 رای چې استعمال شوې دي د مختلفو ولایتونو تحلیل سنټر ته رسیدلې دي، اما فزیکی چې انتقال شي د ولسوالیو او محلاتونو ولایتي دفترونو مرکز ته رسیدلې دي. کابل په لوري چې مرکزی دفتر ته انتقال پیدا کی لا نوی شوي، او په مجموع کې څلور سوه او شپږ ولسوالۍ او ناحیې د دې انتقالات سرته رسیدلي دي چې البته خلاص دي. د دې جملې نه درې سوه او یو دېرش هوایی دي او پنځه اویا یې زمینی دي.
او کابل ته به کله رسیږي؟ ستاسو معلومات څه وایي چې دا به کله چې کابل ته انتقالي څومره وخت به واخلي؟
په دیارلسمه د میزان د ټایم لاین له مخې باید موږ ته یو دبل پسې راورسیږي. د مخه مې تاسو ته عرض وکړ چې د کابل دیارلسمه میزان لا نه ده هغه د راورسېدل تکمیل شول، د پنجشیر لا دیارلسمه د میزان نه دي راورسېدل، او همدارنګه د پروان.
او په ځینو رسنیو کې د زده نقیز ارقامو په اړه انتقادونه سوي دي چې په اول ورځ یو ډول ارقام مخبره سول، بل ورځ بل ډول. د دې وجه څه ده چې تاسو ارقام نهایي کړی نه و؟ بیا
دا خو تدیده منګه خو اینه ارقام وایو چې پر مثال موږ ته د ورځو په اوږدو کې را رسیږي. تاسو پوهیږئ چې ولایات له طریقه موږ ته را رسیږي، په دې خاطر باندې د ولایات رئیسان پر مثال نن د یو محل رای ورته راځي، پر مثال د لس محل رای ورته راځي، سبا ته ورته د پنځه لس محل راځي. دا ارقام به تر هغه وخته تغییر کړي چې موږ د دې دپاره چې موږ د افغانستان راډیو ملت ته هم یو څه وویل چې څومره خلکو رای استعمال کړي که نه، او دا موږ ته رارسیږي. دا هر ځلې چې موږ پرېس ورکوو او دا ارقام شریکوو د میډیا له لارې د خلکو سره، زمونږ اخري خبره ورته همدا ده چې یعنی دا ارقام د تغییرېدلو په حال کې دي. دا واقعیت دی، ځکه چې هغه رای چې موږ ته د ارقام چې موږ ته د ولایاتو نه راځي، سبا نن د یو محل نه راځي، سبا ته د نورو محلو نه راځي.
ځینو سازمانونو او ځینو اشخاصو له دې جملې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د غیر بایومټریک رایو پر حسابولو هم ټینګار کړی دی، او په توندو الفاظو یې غوښتنه کړې ده چې پر کمیسیون به فشار راوستل کیږي. ستاسو عکس العمل په دې اړه څه دی؟
زمونږ دپاره خو ټولې رایې د بایومټریک رایې دي چې زمونږ دغه پروسه بایومټریک ده. تاسو په جریان کې هستئ په دا دومره موده کې چې موږ رایې استعمال کړي دي. خلکو ډیوایسونه او په ډیوایس کې لست و د لست له مخې دي ور اتلل، خپل هغه ورکوو خپله رایه. یو استثناء موږ قایله شوي یاستو چې په دغه د انتخاباتو په منځ کې اګر چې دا موږ په خپل طرزالعملونو کې هم ځای په ځای کړي و، زمونږ مشکل د پخوانی کمیسیون د ښه کار نه کولو نتیجه به چې همدغه ووټر لیست چې د 9 میلیونو نه پورته ووټر لیستونه دي وجود کړي و، دغه په صحیح شکل باندې نه و. هغه یو څه یې موږ تصفیه کړل، هغه موږ تصفیه کړل چې یا څنګه یو چا ډېر کم و ماګم تذکره یې اخیستې وه، دغسې خلک تصفیه شو. یا لکه تاسو چې په جریان کې هستئ چې په هغې وخت کې بعضې تذکرې وي چې د فلم د نجونو او یا د هنرمندانو تصویرونه پکې نصب شوي وو، تذکری اخیستل شوي. داسې تذکری موږ د عیسایي په همکارۍ باندې تصفیه کړلې په هغې وخت کې چې موږ کار شروع کړ. یوه فیصله صادره شوله د کمیسیون د کمیشنرانو لخوا، هغه م آنن او عاجله ورکړل خپلو ولایاتو ته. ورته مو وویل چې هغه څوک چې په لست کې نوم شته بایومټریک کې نشته، چې د بایومټریک په دستګاه کې شته په لست کې نشته، هغه تاسو مو محرومووی دا یوه رایه دیوار کې. نو دا هم تقریبا سمه ده چې بی بایومتریک رایه ده، یعنی دا هم بایومتریک شوی رایه ده.
د افغانستان د انتخاباتو بلوک کمیسیون له مشرې اغلی حوالم نورستانی سره مو مرکه واوریدله. هغې په دې مرکه کې د انتخاباتي پروسیجر په اړه باندې خپلې خبرې وکړلې. تاسو کولی شئ دا مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com باندې واورئ.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ټاکنیز کمیسیونونه او مخکښ انتخاباتي ټیمونه وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له انتخاباتو وروسته په هیواد کې کړکیچ رامنځته کړي. د دوی یو شمیر مسؤلینو د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 2014 کال ټاکنو سناریو به تکرار نشي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه باندې راپور جوړ کړی دی. په دغه راپور کې اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون هم وایي چې دا وار د ټاکنو تر سراوي ته ډیر زیات پام لري او دوی به دا وار د ټاکنو شفافیت تضمینوي.
روسته له هغه چې په ټاکنو کې یو شمیر مخکه خو ټاکنیزو ټیمونو د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینه وکړه، ټاکنیز ټیمونه له دغه ټیمونو غواړي چې د ټاکنو د پایلو په اړه قضاوت ونه کړي او پریږدي چې کمیسیونونه په بشپړ دقت رایه وشمیري او کره پایلې اعلان کړي. د ټاکنیزو شکایتونو مرستیال بیان دی زرمینې کاکړ د سې شنبې په ورځ د دغه څرګندونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
زه د افغانستان خلکو ته د اطمینان او داد ورکوم چې هیڅ کله به مخکنی انتخابات تکرار ونی شي. ان شاء الله د شکایت کمیسیون دا داد ورکوي چې تاسو درای نه حفاظت کوي ان شاء الله.
د جمهور ریاست نومان عبد الله عبد الله د دوشنبه پورس په خبري ناشته کې ادعا وکړه چې د ټاکنو غټون کيده او ټیم به حکومت جوړ کړي. ل دیوډان د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړون کې ټاکنس ټیم لومړي مرستيال امر الله صالح ل امریکا غک سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې ل شپې تو تر 80% خلکو د دوی په ګټه رائے کارولې دي. د دغه دوالو ټیمونو د ریزونه خلک داسې محل اندېښمن کړي چې په 2014 میلادي کال کې د محمد اشرف غنی او عبد الله عبد الله ترمنځ د جمهور ریاست ټاکنې کړکیچ ته ولاړې. بل اخره د امریکا د متحده ایالاتو د هغه محل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب د غستون زهوار سو او د ملي وحدت حکومت یې رامنځته کړ. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای د نوماندانو له وخت مخکې وړاندې قضاوت پاړه قانون ساکت دی، خو نوماندان دې پریږدي چې کمیسیون د رایو د پایلو پاړه تصمیم ونیسي. د دغه کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله
هغه
وای له قانوني پلوه د ټاکنو له کمیسیون پرته هیڅ بنسټ د پایلو د اعلان صلاحیت نه لري. ټاکنیز ټیمونه چې د عمل کوي دوی پورې اړه لري، خو موږ غواړو هغه څرګندونه چې اما افکار مخششوي او د کمیسیون په کارونو اغیز لري مخنیوي وسی. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم وایي چې د بحران پلویان نه دي او د انتخاباتي کمیسیونونو د شفافو اجراءاتو په تمه دي. د دغه ټیمویان بشیر احمد تینج وایي:
ما منتظر اجراءات بی‌طرفانه کمیسیون
هغه وای موږ د کمیسیونونو د بی‌طرف اجراءات غوښتون کیو، سو غیر بایومیټریک رای له سیستم نه وستل سي. بیا هغه وخت د پایلو اعلان به افغانستان نور هم ثبات خواته سوخړي،
ثبات به سوی استقرار بیشتر مسیر میته.
بل خدای محمد اشرف خانی په مشهید د دولت جوړون کی ټاکنیس ټیمویان رضوان مراد هم ورته نظر لري. هغه وای د 2014 کال وضعیت په تکرار نسی چې بهرني او کورني دلایل لرل. کمیسیون د خپل کارونه پر مخ یوسي او ډاډایم چې د کار پایلې به ټولو ته د منلو وړ وي. د محل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو په چړلو او مرکزی سرور ته په انتقال بوخته. ټاکل شوی چې د ټاکنو لومړی پایلې د میزان په 20مه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه اعلان سي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په 16مه نیټه اتر سره سوي.
ازادي راډیو ته غواګاستو سم د افغانستان په اړه د لویدو زمات باتو تبصری له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي لکه چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې لغوه شوې دي. د امریکا د ملي امنیت یو شمیر څیړونکو پرې نظر دي چې دا خبرې باید د تل لپاره ونه درې شي. ورسپانه وړاندې لیکي د خبرو له لارې د افغانستان څلوېشت کلنه لانجه هغه وخت بریالۍ هوارېدلی شي چې افغانان په خپله د دې لانجې د حل لپاره مهم کارونه ترسره کړي. ورسپانه څرګندوي چې واشنگتن د طالبانو همکاري او اجازې ته اړتیا نه لري چې له دغې 13 کلنې لانجې ووځي. واشنگتن کولی شي چې سر له اوسه له طالبانو سره له تړون پرته له افغانستانه ځواکونه وباسي. د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په نظر د امریکا متحده ایالاتونه کولی شي چې پرته له دې چې د افغانستان کمزوري په اداري فساد ککړ حکومت حمایت کړي، د امریکا ضد ترهګري ډلې هلته وځپي. ډیپلومات هم د سولې مسله راخیستې ده. د خبرونه لیکي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو لغوه کېدل د اسلام آباد لپاره له انتظاره لري وو. د خبرونه په باور پاکستان غوښتل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله وشي، ډیپلوماټ اسلام آباد ته د امریکایي پلاوی د سفر موضوع ته هم اشاره کوي چې تمه و ده هیئت به پر نهایي هوکړه لیک خبرې کوي. ډیپلوماټ لیکي شایي د سولې د موافقې یو اړخیزه لغوه د پاکستان او طالبانو اړیکې هم اغیزمن کړي وي. ډیل میل رسپانې بیا د افغانستان انتخاباتو ته مخه کړې ده. دغه آنلاین خبرونه د افغانستان د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د رضا خوشنود خورمی د اشتراک مسلې ته کتنه کړې ده. خورمی د 2014 کال په انتخاباتو کې هم برخه اخیستې وه. هغه مهال طالبانو د دوه ګوتې پرېکړې خدا ځل د بیا ورغی او رائے ورکړه. خورمی ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د ګوتو له پرېکولو وروسته لډي روستونزو سره مخامخ شوی دی، خو کله هم نا امید شوی نه دی. ډیلی میل آنلاین خبرونه بیا د خورمی په وینا لیکي چې د دې لپاره رائے ورکړې ده چې تروریزم ته تسلیم نشي. خورمی زیاتوي دوی زموږ ګوتې پرېکړې خو زموږ روحیه نشي ځپلی. ډیلی میل وړاندې لیکي که څه هم طالبانو د شنبې په ورځ د انتخاباتو په ورځ یو لړ وړې حملې د رای ورکولو پر مرکزونو وکړي، خو دا ډله ونه توانېده چې داسې لوی برید وکړي چې د رسنیو د سر خبر شي.
ازادي راډیو ته غوښتاست. د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنی چارو وزیر مایک پومپیو وایي دیموکراتانو د وزارت پر کارکونکو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزاح په تړاو فشارونه راوستل دي. مایک پومپیو په کانګرس کې د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په یو لیک کې لیکلي دغه وزارت د کارکونکو د داوطلبانه شاهدي ورکولو لپاره ټاکل شوې نیټې عملي نه دي. د ولسمشر ترامپ د استیزال لپاره د تحقیقاتو بهیر د امریکا د استازیو جرګې لخوا روسه له هغه پیل شو چې د ولسمشر ترامپ او د هغه د اوکراینی سیال ترمنز د ټلیفوني مکالمې په اړه راپورونه افشا شول. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه په اوله جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د استازو په جرګه کې دریو کمیټو چې دیموکراتان یې مشري کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پنځو اوسنیو او پخوانیو چارواکو ته مهالویش ټاکلی چې په راروانو دوو اونیو کې ورته حاضر سي. دوی ته ویل سوي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر استیزاح د تحقیقاتو په اړه دي شواهد او مدارک وړاندې کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې دا ډول پیشنهاد ورته د منلو وړ نه دی. هغه پرون سیشن به وویل د دغه وزارت کارکونکي د دیموکراتانو تر فشار لاندې دي. مایک پامپیو په یو لیک کې په توندو الفاظو لیکلي چې د بهرنیو چارو وزارت د کارکونکو په وړاندې د هر اقدام د مخنیوي لپاره به له خپلو ټولو صلاحیتونو کار واخلي. د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا په اړه د څېړنې غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د اوکراین له ولسمشر سره د ترامپ د خبرو په اړه راپورونه خپاره شول. په افشا شوو راپورونو کې راغلي چې ولسمشر ترامپ خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي ته ویلي چې کیف ته په هغه صورت کې پوځي مرستې زیاتوي کدی د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن د اقتصادي فعالیتونو په اړه څېړنه وکړي. جو بایدن د مهال د امریکا د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ډونالډ ترامپ پر ځان لګیدلی تورونه ردوي او وایي د اوکراین له ولسمشر څخه یې داسې کومه غوښتنه نه ده مطرح کړې. د ښاغلي ترامپ په خبره دا موضوع د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر ادم شیف له ځانه جوړه کړې ده. ادم شیف جالی مکالمه خبره کړي د کانګرس او د امریکا د خلکو په وړاندې د هغې متن لوستلې. د افتضاح ده، د هر څه افتضاح دي. د استازو جرګې مشر نانسی پالوسی تیره اونۍ ویلي و چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزاح په اړه څېړنه پیل سوې ده. د ولسمشر د استیزاح لپاره د یوه قضایي هیئت موافقې ته اړتیا ده او د استازو جرګې نیمایي غړي باید د دې هیئت کار تایید کړي. دا تصمیم وروسته د امریکا مشرانو جرګې ته سپارل کیږي. که د جرګې له دریو څخه دوی برخې ورسره موافقه وکړي د ولسمشر د استیزاح لپاره زمینه برابرېږي. دا مهال د استازو جرګې نیمایي غړي جمهوریت غوښتونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې تر اوسه دوه وری ولسمشران استیزاح سوي دي. ولسمشر اندریو جانسن په 1988 میلادي کال کې د کانګرس لخوا استیزاح شو. تر دې 101 کال وروسته په 1999 میلادي کال کې د امریکا بل ولسمشر بیل کلینټن له مونیکا لوینسکي سره د هغه د اړیکو او جنسي استفادې تر رسوایی وروسته د کانګرس لخوا استیزاح شو. خو دا دواړه ولسمشران وتوانېدل د استازو جرګې د غړو قناعت حاصل او د خپلې کاري دورې تر بشپړتیا پر قدرت پاتې سي.
اوس هم د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو سمیسونه درته لولو. جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي کده افغانانو په مالکیت د سولې خبرې پیل شي ډیره بخوي. اتل د زابل لیکلي دی هغه سولې چې طالبان نقشه له پاکستانه اخلي نه په افغانستان کې واشت کمولی شي او نه دارا سوله هیڅ افغان ته د منلو وړ ده. عزیز غالب د هلمند لمرجی لیکلي کچیر یو بل د بریا اعلان کوي بیانو د ولس رای هیڅ معنا نه لري. سولا منځم لکونړ لیکلي بایومیټریک رای او حساب به انتخابات لا شفاف او د خنات وړ کړي. مننه چې ازادي رادیو ته مو یې سمسونه را لېږلي او ازادي رادیو هم اوري. اوس د ازادي رادیو له لارې د خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعاً له حکومت سره سوله وکړي، لومړی د له تاوتریخوالي لاس واخلي. ښاغلي محب پرون دغه خبرې په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو یوازې بایومیټریک رایې د باور وړ دي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون آی ایف جی وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د رسنیو کارکوونکي د ناوړه چلند یا تاوتریخوالي ښکار شوي دي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د تاجکستان چارواکو پرون سه شنبه یو وار بیا د ازادي راډیو د تاجکي څنګه ویب سایټ او ټولنیز شبکې لکه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل د لنډې شیبې لپاره بند کړل. او د عراق په پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله دوه کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. ازادي راډیو ته وایي چې دولس شپږ نیمه منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس ورزو یو راپور ته چې د غزنی او کابل ترمنځ د سړک د ناامنیو په اړه باندې دی ک یوی خواته افغان ځنګړو هوایي ځواکونو په غزنی کې د وسلوالو پر مشزاینو بریدونه زیات کړي او غوی ته زیات تاوانونه اړولي. بلې خوا په دورستیو کې د غزنی لوی لار د میدان وردګ ولایت په مربوطاتو کې نام نشوي. ډیری وخت دولتي کارکونکو کې پولیس او نور کسان د وسلوالو لوري لموټرو ښکته کیږي او وژل کیږي. حبیب الرحمن تاثیر ل غزنی په دې اړه یو راپور را لېږل.
دا غزنی کابل لوی لار موټر چلوونکو او مسافر پر دغه لار د میدان وردګو ولایت په مربوطاتو کې د نامنویو د پیښو له زیاتې دوه څخه سر ټکوي. د وای ډیر وخت وسلوال طالبان سړک تر اخیزي له موټرانو څخه خلک شکته کوي چې د جنو برخلیک خطرناک وي. د له دولت څخه د امنیت ته ټینګښت غوښتنه کوي.
خالد اندرم د غزنی اوسیدونکو د کابل کندهار لوی لار چې وردګو په مربوطاتو کې نام نه ده، نو د پد په دې اړه جدي اقدامات کتر شو
لاره
امن شي. ترشل واره زیات اړیکه ونیوله خو ځواب یې ورنه کړ. دا د میدان وردګو ولایت والی جنرال مظفر الدین یمین شمیره ده. غوښتل مو چې د لارې د تامین په اړه ورسره خبرې وکړو. په دغه شمیره د والی سیکرټر د سه شنبې په ورځ د ورځې په اوږدو کې څو ځله ځواب راکړ، خو ځواب به یې دا و چې والی په یو امنیتي جلسه کې بوختی. دې جلسې کرۍ ورځ دوام وکړ. جلسه به وه یا نه خو بریالي نه سو چې نظر یې واخلو. که د میدان وردګو ولایت چارواکو له هر ډول نظر ورکولو څخه ځان وکیش، خو دا غزنی والی بیا منی چې په دغه لاره کې مشکلات رامنځته سوي دي. وحیدالله کریمزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د میدان وردګو له محلي او مرکزي چارواکو سره یې پر دغه لاره د بیزونو او پوستو د ایجاد خبره کړې ده.
په دې کې امنیتي ستونزې زیاتې دي. همیشه د غزنی خلک، تجاران، علما، وکیلان او دولتی مسئولین نور د امنیتی ننګونو ستونزو سره مخ کیږي. پلان شته دی افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو د رهبرۍ چې د دغه شهرو د ښه تامین د امنیت په خاطر باندې د ځینو بیزو ایجاد او د عملیاتو اجرا ده. امیدوار یو چې ان شاء الله دغه پلان زر تطبیق شي ترڅو غزنیوال د دغه لوی ستونزو نه چې ورسره لاس او ګریوان دی او د دوی ژوند یې متاثر کړی دی اخلاص شي.
وسلوال طالبان هم منی چې وخت په وخت د جنگیالي پر دغه لار سړک تر اخیځي. د یادې ډلې ویان زبی ولا مجاهد په دیاړ ازادي راډیو ته وویل د ډیری وخت تر لاسه سو راپورنو پر اساس په لار کې کمی نه چوي او ټارګټ کسان له موټر وکښته کوي، خو په ملکی کسانو هیڅ کار نه لري. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم د دغې لارې په اوږدو کې د غزنی امنیه قمندانې ملکي معاون مرزا حسین سروش او له هغه یوه ورځ وروسته د دغه قمندانۍ تخنیکي امیر څارنه امانالله عمری هم وسلوالو طالبانو له موټرانو کښته کړي او وژلي وو.
ازادي راډیو ته غوګیست د څارویو قاچاق او پرلوی لارو د پولیسو ناقانونه پیسو اخستلو په کندهار کې د څارویو بیل لوړی کړي. څاروی لرونکو وایي هر ورځ پاکستانی سوداګر له کندهار سلګونه څاروی رانیسي او بیا یې پاکستان ته قاچاقوي چې دې چارې د څارویو بیل زیاتې کړي. دوی همدارنګه پرلوی لارو د پولیسو د باج اخیستنې هم شکایت کوي. اخوا د کندهار ولایتي او د کورنۍ چارو وزارت مسولین وایي د ستونزې د مخنیوي لپاره یې امنیتي ارګانو سره په ګډه هڅې پیل کړي دي. په دې اړه ازادي راډیو خبریال صادق رشتین له کندهار یو مفصل راپور را لګل دی. دا واوره تر غوړسته د ازادي اوریدونکو اونې ځ خبرونه هم مهیروي.
د کندهار ګانج یا د څارویو د خرڅلاو سرای ته هر ورځ لسکونه موټر په څارویو بار د فراه، هلمند، روزګان، زابل، غزنی او یو شمیر نور ولایتونو څخه راځي. دلته لسکونه کسان په دغه کاروبار اخته دي. په دغه ګنج کې د څارویو یو شمېر روزونکو او پلورونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو څو کلونو راهیسې پاکستان ته له کندهار او نورو جنوبي ولایتونو څخه د څارویو دوامدار قاچاق د دې لامل سوی چې څاروي کم او بیې لوړې سي. دوی وایي اوس هم هره ورځ پاکستاني سوداګر د کندهار د څارویو له ګنج څخه سلګونه څاروي په موټرو کې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته قاچاقوي. دغه کسان وایي که دولت پاکستان ته د څارویو د قاچاق مخه ونه نیسي کیند یو شمیر څاروی نسلونه علامه زبلارسی
نانو شیر احمد سونو خونو په چی خطر ګران جوړ جان چې پاکستان تر وانه تاوارید نوښتز د کندهار حکومت نن سر نه بخ ګرځي دم پاکستانیان ازید پاکستان خلک درځي مثال دغه دګي بزازان دلیم په مټران مټران باري 10 متر شل متر 50 متر د ورځ باريج سر د خدای دربا د سونو باريج دلته په دا خطر ګران دي. په څه مثال خلنه پوری چیرچو دا ان سبب بنزل زراغه تلور منه
زمانم سلطان افغان دي سونو په ځای خطر ګران جوړ پاکستان ته وړي کراچی ته ځي کوټ ته ځي په دا خطر ګران جوړ وسلته په ګنج کې د پسونی ستې په دا خطر ګرانی جوړ سوی ده. مګر خلګم نو سچرانی سي نه د خصلا د سن درنی ونګ دا په دا ګنج ګرانی سي پاکستانیان ځي د غټ غټ مزدای په بارینو په اختر کې مخلاص وبسونه وس د اختر ایس داسې ګرانی جوړ سوی ده چې نه خرسي وبسونه او نه رانی ول کېږي به خبره د ګرانی ده. نو موږ دا غوښتنه لرو ورور چې د پاکستان څخه پسونه را وګرځي ته د موږ ته ساغوانان وسمن په 3000 کلداري خوري په خوا په 2200 په 2200 کلداري
په عین وخت کې د کندهار د کرنی او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی هم د څاروي لرونکو اندیشنې نه ردوي. خوایي په څو ځلې دغه موضوع د ولایتي ادارې له لارې له ګمرک او امنیتي ځواکونو سره شریکه کړې ده.
زدانه را دومه چې نه بزي قاچاق کیږي ایران ته هم کیږي پاکستان ته هم کیږي او په دې کې زمونږ د ولایتي ادارې او ریاست زراعت ما په کراتو مکاتب استولي د ولایت د لارې امنیتي ارګانو ته همدارنګه قرنطین ته ګمرک ته او ګمرک د لارې نزی قانوني موږ اجازه نه ورکو. خو ولې بعضې تاسو پوهیږي چې د پاکستان او ایران سره زموږ لوی سرحد دی او د دې ټول سرحد د ساتنه او کنټرول چې دی دا سخته ده. ولې موږ اجازه قانوني نه ورکوو او چې موږ د مارکیټ کنټرول هم کوو دلته چې موږ ونیسو هغه موږ تل کوو.
د څاروی د قاچاقو راخوا د کندهار په ګنج کې یو شمیر نورو مالدارانو او د څاروی خرڅونکو ازادي راډیو ته وویل چې پر لوی لار باندې پولیس تنګوي او په زور باج یا ناقانونه پیسې ځنې اخلي. دوی وایي که پیسې ورنکړي وهي او د څاروی د لیږ اجازه نه ورکوي.
معلوم خیردین دا پسونه په دغه ګران ورور سره د شندان را رواني ل لیرات را رواني ل فرار را رواني ل مساکل را رواني تقریبا در کندهار پوری اویا نیویا تیا پوسید پارا پوس زر زر پنځلس پنځلس سو به سوادي شروع ده. یس نو منل کی سر څه وکړه غو سر کندهار پوری را رسی پر پس باندې 3000 2000 خرچو دی.
ایمان مامیر محمد شاجو ایم مال واخ سر اسپور مکو تر نورک میرا ور سوال ورور په اردن باندې پنځه پنځه سو افغانۍ غواړي. تر کار سپا چې را تیر شوم نه یاته غواره قرارې سول د کار صفه پوری 1500 روپیه افغاني په کډلس څونه راس بار کړو کډ مټر روان کړو خو 2000 غواړي تر 1500 دې خرڅ کم نه ده 1500 غواړي افغاني
نو می سم احمد دا پسونه په دې خاطر ګران چې پر ارچک پین باندې 2000 1500 لزره 2000 روپیه مرسه اخی په ځله مې اخی
د کورونی چارو وزارت بیان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه شکایتونه تر لاسه کړي او په اړه به قانوني اقدام وکړي یو شمیر باوري سرچینې وایي چې پاکستان ته د څارویو په قاچاق یو شمیر افغان پولیس هم لاس لري خو د کورونی چارو وزارت دغه اداره دوی او وایي چې په دې اړه تر اوسه کره اسناد نه دي تر لاسه کړي د پرانیستی سرحد لامل د څاروي د قاچاق تر څنګ پاکستان ته د یو شمیر نورو توکو د قاچاق شکایتونه هم موجود دي چې چارواکو یې تر اوسه د مخنیوي لپاره محسوسېدونکی کار نه دی کړی
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم هله د چې جوړ روغ اوسئ دوستانو بیا هم په دیونی کې ستاسو راغلي پیغامونه دي چې تر ډیره تاسو د انتخاباتو په تړاو موږ ته پیغامونه رسولې دي په خپل سیمو کې چې سمو په سترګو لیدلې یا کوم ستونزې موجود وي الکترین چې تاسو هم پوهیږي چې د انتخاباتو شپې ورځې دي البته تر انتخاباتو وروسته د سې شپې دي چې له هم نتیجې نه دي اعلان شوی او ځینې اندېښنې موجود دي پرته له انتخاباتو نورې ستونزې هم شته چې زموږ هیوادوالې په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې لري دوی ورسره مخامخ دي او زموږ هیله دا ده چې د دغو شکایتونو په اوریدلو سره د افغانستان راتلونکي اداره چې هر څوک وي وکولای سي زموږ د دوستانو ستونزې د خپل هیواد په هر ځای کې چې دي او په هر برخه کې چې دي دغه ستونزې په غور او دقت سره واوري او وکولای سي چې د حل لار ورته پیدا کړي نو تر دې غواړم چې په دې کې ستاسو هم دغه پیغامونه هم راوخلم ځکه تاسو زحمت سلی د مشتمو زنګ وهلې دي او پیغامونه مو راستولې دي نو غواړم اول د انتخابات اړوند پیغامونه مو له تبصره پرته خبر کړم او وروسته به نورو برخو ته هم ورسو چې هلته تاسو خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړئ موږ غواړو چې د مسؤلینو تر غوښنو ورسو په سر کې د انتخاباتو اړوند پیغامونه په کار سره ورو
زینک محمد یم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ آزادۍ راډیو ته پیغام دا غوښتي چې موږ فرای باندې معاملات مو کې زیاته زیاته پیل وکړي دا غره کوم انتخاباتي مسره کوم چې په دغه سیاسي دغه حالت کې موږ په انتخاباتو کې ګډون وکړي چې موږ فرای باندې معاملات ونې السلام علیکم دا
الو السلام علیکم از عبد الوهاب الحمد خبرې کوم زمان ته کوم کاندیدان چې دا وسته کنه خبرې کوي چې وایي درغلی څه د پلان په مدار ته ادارې کله بیلې دي دا خبرې کوي مګر چې ودی کاغذ رای په وخت کې منګل ته ودی راکې نه تاسو یو کا بلوکا ته درې کته د کلی نه تللو هغه بال تخپل رایا د خپل خوخه کاندید تور کول د څه نه او تیار تاسو دولتي ولاړو کوم چا وایي چې تور دې یا عبد الله ته یا اشرف غنی ته یا یک باتیار سره ورکاو ار پړې د خپل خوخه خواندو په خپل خوخه باندې په خپل تدبیر باندې روګې څه وړه واغ ته راي ورکاو دا کاندیدان چې د خلکو ته ټول عثمان سید افغانستان څخه د کم بده سره شکایت کوي په دا ټول د خپل سلو کې د کاردي حکومت نه نیولې تر اوسه پورې دا ټول خلکو ته معلوم دی ټول ته معلوم دی او نور څوک نه کولی دی هغه وختونه چې سوي دي په ځل باندې په زور باندې او څوک بچی کېده وای نه به دا پلان کې ته راي ورکاو کور ته نه کړل او ته ورته چې یو تا وایې او هغه خبرې ترې دی هغه بدبشګی خدمتي هغه ورواکي خدمتي ولا نه والی کار کولای شي دلته نو کمانډان دی امنی ولې پیچاته والسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه محمد دهل من ولایت نایي ولسوالۍ تخمینی اړیکنه ولې دغه د انتخاباتو په سیمه مشتک کال د پارلماني انتخاباتو په شکار کړی دی تر اوسه د مامورینو ماشینونه به کول شي نو دا عمر د ورکول چې هغه دا وښتنه د چې موږ ماشينه راغراتي دا چې و ساجي د جمهوریت انتخابات لا هم اوس په پارلمان د وخت انتخاباتو مامورینو پیسې نه ورکړي توجه خو مننه
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه کریم الله د غزنی ولایت له ګلام ولسوالۍ نه دا پیغام لرم چې دغه انتخابات بالکل خراب دي. او په دې انتخاباتو کې درغلی شوې دلته هم رایې سره خرابې شولې. ځینو کاندیدانو رایې یې بل صندوق ته اچولې دي. نو موږ دغه کاندیدانو باندې په دغو انتخاباتو بالکل نه یو خوښ. نو درغلۍ په کې خپلو سترګو موږ لیدلې دي. نو موږ دا درغلۍ د منلو وړ نه ګره.
السلام علیکم. زه تاسو سره غزنی ولایت نه خبرې کوم. دا اوازی انګلیزی دی په رادیو او مطبوعاتو چې موږ اورو چې 9 میلیونه انسانانو په افغانستان کې د